سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د طير روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د زړو بانک نوټونو د راټولولو خبر ورکړی دی دغه بانک نن دی ویلمه په خبرولو سره ویلي د لسو او شلو زړو بانک نوټونو راټولول پیلوي او په ځای به نوې بانک نوټونه بازار ته لفیس او کمیشن پرته ارزه کړي د افغانستان بانک په خبره دا پروسه په دغه خبرګولې په شپږ سمه پیل شي دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې خلکو په بازارونو کې د افغانیو د کمښت او د زړو بانک نوټونو له شتون نه شکایت درلود د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره پټي خبرې کړې دي د روټرز خبر ایجنس په وینا د می په 12مه شو دغه محرمو خبرو کې پردې باز شوې دي چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوال ټولنې سره لانجې پېتر سوال شي ایجنس له موضوع دیوی به خبرې سرچینې په حواله ویلې دي چې دالی د کاته کندهار ته د السانی د سفر پر مهال شوې دي دغه سرچینې د نوم خود له په شرط ویلې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم دغه خبر جزئیات شریک شوې دي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده کله چې د قطر صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر کندهار ته سفر وکړ نو هغه مهال طالبانو ویل چې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره چې اوسې کفالت مولوی عبدالکبیر کوي لیدلې دي د طالبانو نړیوال لانجې د ښځو د کار او تعلیم په ګډون د هغوی د حکومت پر بڼې او یو شمېر نورو مسلو دي د کله چې طالبان واک ته رسېدلی دي پر نجونې له شپږم ټولګي او پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي او نجونې یې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي د استرالیا لوی درستیز انګوس کیمبل وای واشنگتن ورته په 2020 کال کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د استرالیا پوزیانو لخوا د ملکي بندیانو د وژلو تورونه بل استرالیا سره د امریکا پر مرستو اغیز وکړي امریکا د استرالیا تر ټولو سره امنیتي متحد دی روټرز خبري ایجنس غلی کیمبل له قول راپور کړی دی چې نن یې د هیواد پارلماني کمیټې د ویل هغه په کنبرا کې د امریکا د سفارت له پوزیه ته شید 2020 کال د مارچ په میاشت کې هغه لیک ترلاسه کړی و چې په کې د واشنگتن اندېښنې بیان شوې په 2020 کال کې ویتل کله د سیړنی چا د بریټون د راپور په نوم یادېږي خو دلته چې ظاهرا د استرالیا ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې نه هدیر شوي وسلي ملکي بندیان وژلې دي چې په پایله کې نونس اوسنی او پخواني استرالیا سرتیری د قانوني پښتون ګرویګونو له احتمال سره مخامخ دي په استرالیا کې د امریکا سفارت روسا په دې اړه تفسیر نه ده کړی دا په داسې حال کې ده چې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو سرتیری بن رابرټ سمیت با سبا د جون په نوم نیټه د جنګي جرمونو په تور محاکمه شي رابرټ سمیت یو له هغو یوسولي او استرالیا پوزیانو څخه دی چې د وکټوریا صلیب په نوم یې د زړورتیا لپاره د هیواد تر ټولو معتبره جایزه ترلاسه کړې ده په کاپیسا ولایت کې په ترافیکي پیښه کې شپږتن مړه او نه تنه نور ټپیان شوي دي د کاپیسا د امنیت قومندانې وایند عبدالفتح فایز ویلي د پیښنن سره هغه مهال رامنځته شوه چې د السای ولسوالۍ په چایخیلو کلي کې یو مسافر وړونکی موټر چپه شو د فایز په خبره یو ماشوم په وژل شوو کې شامل دی او شمالی کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسۍ او سپوږمکۍ ولیږي خو دغه هڅه ناکامه او د سپوږمکۍ لیک د توغندۍ په سمندر کې ولوید فرانس پریس اژانس لیکلي احتمال شته چې د دغې ویجاړ شوې سپوږمکۍ ځینې ټوټې د جنوبي کوریا په وسط په لاس ورغلې وي شمالي کوریا په فضا کې فعال سپوږمکۍ نه لري او مشر کیم جون اون فضا ته د یوې جاسوسۍ سپوږمکۍ لیک د خپل رژیم تر ټولو مهم نوملړیتوب یاد کړی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو که څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل روټرز خبري اژانس نن د زینو سرچینو په حواله خبر ورکړی دی چې د قطر صدر اعظم د می په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له لوی مشر سره کتلې دي دا چې په دې کتنه کې پر کوم مسایلو بحث شوی راپور کې درته وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر الویدیس نو غوښتل چې له افغانستانه د علمي کادرونه نباسي دا چې د خبري چیرته کړې دي وړاندې به اجازه درته په راپور کې وایي بل خو بیا نړیوال بانک یو نوی راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي ودی وضعیت په کتنې باندې په مارچ میاشت کې مالی پرسوب یو اشاریه څلور نوی ته رسیدلی دی همدارنګه نن د می میاشتې 1 د تنباکو نړیواله ورځ ده
ورو روم یو سیګریټ دو سیګریټ دې سیګریټ اس چوس کوتای کوتای سیګریټ اخلم او واقعا ځان ته کلا کلا متاسفه کیږم چې دا مې څه کړی دي
باندې با پدې اړه هم در سره پور ولرو چې هغه کسان چې تمباکو کوي ژوند په اخره چاره تر سیګی د اوکرين جګړې جزئیات ته هم تم شو ملتي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه روټس خبري ژانس نن د سرچینو په حواله خبرو کړی دی چې د قطر صدر اعظم د می په 12 کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر هیبت الله خونزاده سره پټي خبري کړې دي. راپور کې لیکل شوی په دې خبرو کې یو بحث د طالبانو نړیوالې ټولنې ترمنځ دا روان کړکی چواری و. روټس خبري ژانس لیکي په دې نسته کې بل بس د جنونو پر ځای کړو او د خزو په کار د طالبانو د بندیزونو د پایت رسولو په اړه و چې د راپور له قوله د طالبانو مشر په دې برخه کې د خپل فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لګلې او تیا خوده لیده. تفصیل د امید زهر مل په راپور کې
کندهار ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی له سفر 19 ورځې وروسته ټویټر خبری اژانس نن خبر ورکړی چې هغه په دې سفر کې د طالبانو له مشر مولا هبت الله خونزاده سره هم کتلې دي. ټویټر لیکي دا معلومات د خپل نوم د نه خبرولو په شرط په دې غونډه کې یو ګډون کوونکی شخص ورکړي. راپور کې د سرچینې له قوله زیاته شوې د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ د خبرو یو موضوع لنړی والټ ولن سره د کارکېج د حواری په اړه چې مولا هبت الله په دې لیدنه کې لنړی والټ ولن سره د خبرو دوام ته ډیر لیوالو. د طالبانو نړی والټ ولن ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو خو د طالبانو د سختو بندیزونو تر هغه سره مبارزي او د همشموله حکومت د نو جوړېدو لامل ده. رویټرز خبری اژانس وای د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې دنجونو پزدا کړو او ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د خوځو په کار د بندیز د لری کولو اړتیا هم مطرح کړې ده. رویټرز که څه هم په دې اړه ډیر څه نه دي لیکلي چې د غوښتنې ته د طالبانو د مشر ځواب څه و، خو زیاتوي مولا هبت الله چې یو سخت دریځ اسلام پاله دی په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لږه لیوالتیا ښودلې ده. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغان نجونو خصوصو په زده کړو کار ټولنیز او سیاسي مشارکت سخت بندیزونه لګولي دي چې بدې پایلې یې هم لرلې دي. رویټرز د خپلې سرچینې له قوله د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر په لیدنه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړتیا او تر خوا یې له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو د اسانتیاو په رامنځته کېدو هم خبرې شوې دي. رویټرز دا هم لیکي چې د قطر حکومت د دې کتنې ټول جزئیات د امریکا متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایډن سره شریک کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه ازادي راډیو ته له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم نن په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو طالبانو ته یو نږدې کس او پخوانی چارواکي سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل دا لیدنه کندهار کې شوې ده.
نو د یوه یګانه تګ د دې کندهار ته هم د دغه لپاره و چې هلته شیخ صاحب وویني. نو زما فکر باندې تر کوم حده چې زه خبر یم د دوی زما فکر باندې هلته د شیخ صاحب سره لیدنه شوې ده.
رویټرز داسې مهال د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر د لیدنې خبر ورکوي چې تر دې وړاندې مولا هبت الله خونزاده د اسلامي همکاري او سازمان له یو پلاوي سره د کتنې ډډه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایل ویدیسی له افغانستان علمی کادرونه نه باسي، خو یو شمیر افغان ټولنیز او سیاست پوهان وایي په وطن کې د کار او روزګار د نشتون ترڅنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریزي لامل شوی د افغان کادرونه له افغانستان ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دوره هیڅ یوازې د کابل په هندون څلور سوه استادانو خپلې دندې پرېښي او له هېواده وتلې دي. اکرام الله اکرام نه نور تفصیل اورو.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره خوندي دی، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډیری نړیوالو او کورنیو بنسټونو له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پخواني جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو، فرهنګي شخصیتونو، خبریالانو، مدني او د ښځو د حقونو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او آن وژلو تورن کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیر ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې په بلغاریا کې د مړو شویو افغانانو له کورنیو سره په لیدنه کې په لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې افغان کډرونه په بیلابیلو پلمو له افغانستانه باسي. نوموړي وویل لویدیځ هیوادونه دې له افغانستانه د تعلیم یافته افغانانو ایستل بند کړي، ځکه د پوینا دا کار د دغه هیواد په زیان دی.
د هیواد هم امنیتي وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي دا ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، د وطن کې د ځوان حق لري. دا پیغام باید نړیواله واوري چې افغانانو ته د پدې نامو کې سونه نه اچوي چې دلته سرته خطر ده. د افغانستان استعدادونه، د افغانستان علمي کادرونه، د افغانستان هغه افتخارات وګوره د صدمه نه اړي، هغه د دې هیواد نه باسي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وکمنې دوه وروسته امریکا، کاناډا او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو له افغانستان څخه د پاسه 150,000 افغانان چې پکې د تیر جمهوریت حکومت غړي د بهرنۍ ځواکونو افغان کارکونکو خبريالان ټولنیز او د خوځو د حقوقو فعالان او نور شامل دي وستلی او پناي ورکړي. د راپورونو پر بنسټ یوازې د کابل په هنتون 400 استادانو خپل دندې پریښي او له افغانستان وتلي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان ټولنیز او سیاسي فعالان وایي چې په وطن کې د کار او روزګار د نه موجودیت تر څنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریزي لامل شوی چې افغان کډرونه له افغانستان ووزي. د خزو د حقوقو فعال برښنا صافي چې اوس مهال په بهر کې ژوند کوي وایي په افغانستان کې شخصي خوندیتوب نشته.
کچیر ته وطن کې شخصي خوندیتوب وای، د ادب او حقوقو تامین وای، د تعلیم حق وای، نو هیڅ څوک د وطن نه وته. په وطن کې په کادرونو باندې ژوند ډیر سخت دی، د دوی څخه ټول حقوقونه اخیستل شوی، دوی ته ډیر په زلالت دوی ګوري. طالبان غیر له هغه کسانو چې په مدرسو کې درسونه ویل دي، د طالبان دی مولایان دی.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست ارشاد رغان هم وای افغانستان اوس مهال په طالب او غیر طالب بدل شوی او د بیلابیلو برخو له کادرونو هر ډول حقوق اخیستل سل شوی دی.
د کډرونو قطن په افغانستان کې قدر نشته. افغانستان په طالب او غیر طالب ویشل شوی دی. حاکم ایډلې د خوانه هغه څوک چې طالب نه وي هغه کډر دی، هغه ته د ذلت پسترګه، هغه ته د حقارت پسترګه قتل کیږي. د خزو بحث خو بیخي ټولنه ریته روخانه ده چې متاسفانه غوي د ژوند د ډیرو حقونو نه به برخي کړی دی.
کاتوم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو داندېخنو په اړه زموږ پښتنې جواب نه کړی، خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د نجونو په منځنۍ او لوړو زده کړو د بندیز تر څنګ د بیان ازادي محدوده کړي، د خزو په کار سخت بندیز لګولی او د غشان یو شمیر ټولنیز فعالان د خزو د حقونو غوښتونکو او خبريالان وخت نا وخت بندیان کړي دي.
افغانستان کې په پات شونړیوال بانک په نوې راپور کې د افغانستان د اقتصادي ودې وضعیت څخه کړه ویلې چې د روان کال په مارچ میاشت کې مالی پرسوب 1.4 نوي سلنه تر رسیدلې ده. په دغه راپور کې راغلي پولیس او بات په نړیواله کچه د خوراکي او سونتوګو د بیو ټیټوالی، د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې خوالای او د افغانستان په بازارونو کې د اړتیا وړ کالای وشتون د مالی پرسوب د راکمېدو لاملونه دي. تفصیل د نرګس مومن نور.
که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وخت په وخت په دغه هیواد کې د بیوزلۍ د پراخېدو او بشري مرستو ته د بیړنۍ اړتیاو په اړه بیلابیل راپورونه خپروي، خو نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې د افغانستان اقتصاد ته کتنه کړې او ویلي دي چې مالی پرسوب په هیواد کې مخ په کمیدو دی. په دغه راپور کې راغلي چې د روان کال د مارچ په میاشت کې مالی پرسوب کچه 1.4% او په فبروري کې 3.5% و. په داسې حال کې چې په 2022 کال کې په افغانستان کې مالی پرسوب 3.3% و. په دغه راپور کې راغلي پولیس بعد په نړیواله توګه د خوراکي توکو او سن توکو د بیو چټوالی، د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې خوالی، په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو شتون او د بیو راچټول، دا ټول مالی پرسوب د کمیدو لاملونه دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې لیکلي چې د 2023 کال له اپریل میاشت راهیسې د افغانیو ارزښت د ډالرو د بیې، چینایي ین او د یورو پر وړاندې ارزښت ډیر کم راچټ شوی، د پاکستانی کلدار او ایراني تومان په وړاندې بیا لوړه شوې ده. راپور کې ویل شوی چې د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر اپریل میاشتې پورې افغانستان د 2022 کال پرتله 4% زیاتوالی سره 0.6 بلیون ډالر صادرات کړي دي، چې ډیره برخه پاکستان ته د ډبرو سکرو او د تیلو صادرات وو. د نړیوال بانک د راپور له مخې سح کال افغانستان د 2022 کال په پرتله د 28% زیاتوالی سره 2.4 میلیارد ډالر واردات کړي، چې ډیره برخه له ایران راغلی ده. د اقتصادي چارو یو شمیر شنون کې بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور ته بیلابیل نظرونه لري. د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رشتی ازادي رادیو ته وویل د 2021 کال وروسته چې افغانستان دوه پانګه وستل شوی، اوس اصلاحات راغلي او د صادراتو زیاتوالی د مالی پرسوب د کچې پر راټیټولو کې مرسته کړې ده.
تر سال کې گذشت صادرات افغانستان افزایش پیدا کړ، مالیات به شکل
په تیر کال کې د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. همدا تاسې په ګمرکاتو کې د مالیاتو ټولول د معدنو استخراج دا ټول هغه دلایل دي چې مالی پړسو بیا راکم کړی او د افغانستان اقتصاد بیا تازه سا اخیستی
خو د اقتصادي چارو بل کارپو شاکر یعقوبی بیوای مالی پرسوب هغه وخت راټیټیدلی شي چې اقتصاد او بازار کې خوالی راشي. د نوموړي په خبر په افغانستان کې ډېر اقتصادي ستونزې شته.
با وصف از اینکه وضعیت اقتصادی افغانستان آنچنان کند بخش نیست میزان نقدینگی به صورت
دیتا پام چې اقتصادی وضعیت د پیسو نرخ کاروبار او د کالیو قیمتونه د قناعت وړ نه دي زه نه پوهیږم چې دا راپور په کوم معیارونو ولاړ دی او څنګه ارزونه شوي په داسې حال کې چې دا ارزونه د افغانستان اوسنی وضعیت ته اصلا برابر نه ده
نقدینگی میزان عرضه و تقاضا صدق بکنه
نړیوال بانک زیاته کړی چې په اپریل میاشت کې مسلکي او غیر مسلکي کارونه وده کړې خو بیا هم د 2023 کال په پرتله ټیټه ده او عاید او ماشونه هم ټیټ شوي دي دا په تاسو حال کې چې په کابل کې یو دکاندار چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د پیرو پلور له بد وضعیت شکایت کوي
بازار په پیسو باندې چلیږي کله چې پیسې نه وي بازار وپڅی شو چلیږي د خپل کار په اړه کدر ته هم د مونږ کار 90% د منځ ته لیدې یعنی په تیرو کالونو کې چې ما څومره عاید درلود د آزاد کار د لحاظ اوس یوازې 10% در پاتې دي هغه د کسب و کارانو په اصطلاح وایي داسې ورځې راځي چې حتی هیڅ کارم نه کوو بیرته همداسې کور ته ځو نو په لنډه کې دومره درته ویلی شم چې د کاروبار معامله د کاروبار خبره تقریبا 80% کې د رکود په حالت کې ده
و مو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مرکزي بانک د ویان نظر هم ولري خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 28.3 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او یو شمېر کورنۍ لا هم مرستندوی بنسټونو پر مرستو ژوند کوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر له روسیې او اوکراین وغوښتل چې زاپوریژیا اټومي بټۍ کې د اټومي ناورین مخنیوي وکړي رایفل ګروسی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې مسکو او کیف دواړه باید د دې ناورین د مخنیوي لپاره مشخصو تګلارو ته ژمن پاتې شي زاپوریژیا د اوکراین په جنوب ختیځ کې پرته د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده تفصیل د اسدالله الدین نور
لکه چې روسیې څخه باندې 15 میاشتې مخکې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړ دا څویم ځل دی چې ملګری ملتونه په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافائل ګروسی د سیشن به پوراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه ناورین د مخنیوي لپاره ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې وکړې ګروسی چې 13 مارچ میاشت کې د اوکراین اټومي تاسیسات لنګدې کتلې وویل چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا ته د هر ډول بریدونو او پوځي فعالیت مخنیوي باید وشي دا وایي د اټومي بټۍ له شاوخوا او پر اټومي بټۍ د هر ډول بریدونو مخه باید ونیول شي په ځانګړې توګه هغه بریدونه چې هدف یې د اټومي بټۍ ریاکټور یا د مصرفي تیلو زیرمی او یا هم نور حساس تاسیسات او اشخاص وي له زاپوریژیا اټومي بټۍ نه باید د درنو وسلو د زیرمتون یا ځای په توګه استفاده ونه شي
for heavy weapons.
اوکراین د زاپوریژیا په ګډون 15 اټومي بټۍ یا اټومي برېښنا کوټونه لري چې د خاغلي ګروسي د مندنو لمخې د جګړې لپاره یې ټول په یو ډول تربرید لاندې راغلي دي په دغو سایټونو کې 15 اټومي ریاکټورونه فعال دي چې په وجاړې دو سره یې چاپیریال او د انسانانو ژوند اغیزمنېږي چې روسیا هم ترې خوندې نه پاتې کیږي تر ټولو ډېر اندېښنا زاپوریژیا بټۍ ته ده چې د اروپا په کچه لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي دا غبطه چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پراته ده د 2022 کال د مارچ له میاشتې راهیسې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې ده دا غبطه څو ځله تر بریدونو لاندې راغلي چې لکبلې پر ریاکټورونو برېښنا هم پرې شوي زاپوریژیا د اوکراین نږدې 40% برېښنا تولیدوله خو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د برېښنا تولید ودرو ملګری ملتونه داسې مهال په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي چې د څه باندې 15 میاشتو په تیرېدو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو څرک نخ کاری له تیرو څو ورځو راهیسې دغه جګړه توده شوې او دواړو لورو یو پر بل د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډیر کړی دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
انیسه هغه افغان میرمن چې شاوخوا وکاله کیږي د پاکستان په اسلام آباد کې پریکې پلوري. نوموړي چې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکي ده، د خپل میړه لمړینې وروسته افغانستان پریښې ده، یو اروپایي هیوادونو یا امریکا ته د رسیدو په موخې پاکستان ته تللي او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمیشنري سره ځان ثبت کړی دی. په دې راپور کې به د انیسي د ژوند ستونزو او کاروبار په اړه تفصیل واورئ.
دریتل وکلنه انیسا یو افغانه کډواله ده چې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې په کراچۍ کې پیریکي خرڅوي. نوموړی د بلخ ولایت په خلو ملسوالۍ کې زیږیدلې او څو کاله یې د بشري حقونو له دفتر سره د ماشومانو او ښځو په څانګه کې کار کړی دی. انیسا وایي چې د میډه له مړینې وروسته د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په 2018 کال کې له خپلو څلورو ماشومانو سره پاکستان ته کډواله شوه او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ دفتر کې ځان رجستر کړ چې له دې لارې کوم خوندي هیواد ته ولاړ شي. خو په خبره یې دا نه پوهېده چې دا سفر به هغې ته نوې ستونزې راولاړې کړي.
پاکستان ته راغلم، د سکال می غلو یوړ، طلا پیسې هر څه یوړل، ژوند می له صفر پیل کړ. د سهار له اوو څخه د شپې تر یوې بجې پورې به مې د خلکو په کورونو کې کار کاوه. د یوه پاکستانی په کور کې مې کار کاوه. زه وهلم، ما ویل که زما د اولاد روزي ستا په لاس کې وي نو هیڅ راته روزي مه راکوه. و مې ژړل او له کور یې ووتم.
انیسه ازادي راډیو ته وویل چې بیا تصمیم ونیوه چې د پیراکیو په پخولو او پلورلو سره خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله به چې له مزدوري څخه راتلم، له یوه میوه پلورونکي څخه به مې خرابې میوې اخیستې، ځکه پیسې مې نه درلودې چې ښې میوې واخلم. بیا مې له همدغه میوه پلورونکي څخه وپوښتل چې کراچۍ لري چې زه یو څه پکې خرڅ کړم. ویل 3000، ما ویل 2000 لرم، دا واخله او کراچۍ راکړه. په پاتو پیسو به مې ځینې شیان واخیست او د چپسو خرڅول مې پیل کړ. کیچپ او ماینیس مې واخیست، خو دې کار هیڅ ګټه ونه کړه. یو ورځ یو افغان راغی او ویل چې پیرکي خرڅوي. ما ویل هو سبا راشه. بیا وروسته له هغې مې د پیرکیو خرڅول پیل کړل.
د پیرکیو پخول هم انیسې لپاره له ننګونو ډک و. نوموړی له ازادي راډیو سره خپله یوه خاطره داسې شریکوي.
ما سره دومره وسایل نه وو. یوه کرایه مې درلوده چې د ګازو په یوې وړې ډبې به مې کېښوده. زوی مې د پارک څخه توپ شوټ کړ، کرایه ولویده او پښه مې وسوځېده. زه مجبوره وم د خپلو اولادو نفقې لپاره د شپې تر 12 بجو پیریکې خرڅ کړم. پښه مې ډېره سوځېدلې وه. وروسته له هغې بیا ولاړم او مرهم مې واخیست. پښه مې ډېره تڼاکه شوې وه.
انیسا چې درې زامن او یوه لور لري وایي په پاکستان کې ډېره ګرانې ده او په یوازې ځان د پیرکیو په پخولو سره د کور لګښت نشي پوره کولی. نو له همدې امله دې ته اړ شوی چې په خپلو ماشومانو هم کار وکړي. انیسا او ماشومان یې وایي چې د نارینه سرپرست د نه لرلو له امله تل د ځینو خلکو په ځانګړي ډول د ځینو افغان کډوالو له ناوړه چلند سره مخ دي. 14 کلن امیر حمزه د انیسې سوی په کراچۍ هندواڼې پلوري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
یو سړی راغی، ویل یې زه هندوانه اخلم خو چې چړی ټوټه کړه که سره واخلم یو که نه وا نو نه یې اخلم. ټوټه مې کړه سره وه. ویل یې نه ده سره. ما ویل چې ساده یو صحیح په ترازو کې پیسې واچولې. ما ته یې پیسې راکړې. ویل یې ولې دې داسې رویه کوې؟ هندوانه یې پورته کړه، وختارې هم راکړه چې وهم دی.
د انیسې 14 کلنه لور هما چې د ښوونځي په 10 ټولګي کې ده له نقاشۍ سره ډېره مینه لري. هما وایي غواړي د خپلو نقاشیو له لارې مشهوره شي او یو خوندي هیواد ته په تلو سره د ځان لپاره ښه راتلونکی جوړ کړي.
ډېری وختونه د انسانانو انځورونه باسم. غواړم د خپلو انځورونو له لارې مشهوره شم. زما غوښتنه دا ده چې ما دریم هیواد ته بوزي سو وکولی شم زده کړې او رسامي وکړم او یو ښه راتلونکی جوړ کړم.
انیسا وایي له 2018 کال راهیسې په امریکا یا اروپایي هیواد کې د پناه اخیستو هڅې ناکامې شوې دي. د نوموړي په وینا په بل هیواد کې د یوې مېرمنې لپاره چې پخپله د کورنۍ مشري کوي ژوند کول ډېر ستونزمن دي او د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشتو کډوالو په ځانګړي ډول د دې وضعیت ته پام وکړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن د می یو دیرشمه د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غوړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله یې د رامنځته شوو مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دا ورځ ولمانځل شوه. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویاند وایي په دې غونډه کې د تنباکو د زیانونو په هکله ځوانانو ته معلومات ورکړل شول. په ورته وخت کې د تنباکو کارونکي او ډاکټران هم د تنباکو د زیانونو خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ورو روم یو سیګریټ دو سیګریټ درې سیګریټ اس چوس کوتای کوتای سیګریټ اخلم او واقعاً ځان ته کلا کلا متاسفه کیږم چې دا مې څه کړی دي.
نو می کریم حکیمی دی وای سره لدی چې ډاکټرانو ورته ویلي چې سیګریټ په څو ناروغي اخته کړی خو په خبرې بیا هم عمل ګرځیدلی او نشي پری خودلی. خغلی حکیمی ازادي رغوته وویل
اخلاقی ضرر ماته دار سوالی چې کله په مجلس کې کینم له دوستانو سره خبرې کوم زما له خلی د سیګریټ بویزي کله کله کوشش کوم چې هیڅ خبره ونه کوم بل ضرر چې زما سږي خرابې کړي سږي مې ډیر ضعیف شوی دی وګدلار باندې زم کله غواړم چې ورزش وکوم منډه واخم منډه نشم واخله ډیر زیات تومانه کیږم د ځواني رنگ یې ترته تغییر کړی.
نن دې مې یو ډیر شمه د تمباکو نه کارولو نړیوال ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان دی غړو هیوادونه لخوا د تمباکو او لاملې د رامنځته شوی مړینو او ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره منځل کیږي. په افغانستان کې عمومي ځایونو کې د دخانیاتو د مخنیوي قانون په 1902 شمسي کال کې توشي شوی و او ویل شي و هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي 300 افغانۍ نقدي جرمه کیږي. هغه وخت د قانون پر بنسټ د سیګریټو د وارداتو په ګمرکي تعرفو هم 50% زیاتوالی راغلی و. خو بیا هم د پلازمینه کابل اولیاتونو په دوکانونو سربیره د واټونو په سر په سلګونو د سیګریټو ګرځنده پلورنځيشته او په سیګریټو اخته کسان هم پراته لدی چې نورو ته د لوګي د زیان په اړه فکر وکړي هر چیرې چې زړه وغوړي سیګریټ څخوي. د داخلي برخې ډاکټر قدرت الله ازادي راډیو ویل
د تمباکو په دود کې سلور زره خطرناکې ماده موجود دي چې سن اساس سلويشت ماده وي سرطان راوړون کې دي. سیګریټ سکول یا قیلون سکول یا چلم سکول سږي زړه او د رګونو د مرز د اخته کېدو خطر زیاتوي. کوچنیان یعنی ماشومان هم امکان لري د غیر منفعل سیګریټ سکولو څخه په مختلف تنفسي امراضو لکه سالندۍ باندې اخته سي چې امکان لري په نوي زیږیدلو ماشومانو کې د یو دمی مارک سندروم خطر هم زیات کړي.
د طالبان حکومت یام روغتیا وزارت هم دا ورځ مونږ خوړو ته اړتیا لرو نه تمباکو ته تر شوار لاندې ون منځله. د طالبان حکومت د یام روغتیا وزارت وین شرافت زمان په دې اړه ازادي رابطه وویل
نن ورځ هم د امدې لپاره چې د تمباکو څخه مخنیوي وشي د یام روغتیا وزارت لوري د رهبرۍ پښتون کې د غورز ول منځل شو تر څو ځوانانو ته عامه پوهاوی وشي او هغه خلک چې نوي په دغه حالت باندې غوي خکیل کیږي د غوي لپاره عامه پوهاوی وشي.
خو خغلی زمان په دې اړه چې د مهال په افغانستان کې څومره کسان تمباکو استفاده کوي او دغه هواته د وارداتو او یا صادراتو پاره څومره ویل د خوړو نړیوال سازمان د تمباکو نه کارولو د نړیوال ورځ د منځل په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي په داسې حال کې چې په نړۍ کې لدرې سو ملیون څخه ډیر خلک خوراکي خوندې توپ نه لري ل یو سلو شلو څخه زیاتو هوادونو کې لدرې ملیون هکتار څخه ډیر اسمکه د وژون کې تمباکو د کښت لپاره کارول کیږي. حتی په هوادونو کې هم تمباکو ډیر کارل کیږي چې خلک یې د لوګي له امله مري. د یادونه ده چې د تمباکو نه کارولو نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هوادونو لخوا د تمباکو او له امله د رامنځته شوي مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره په 1908 میلادي کال کې تصویب شو چې اوس هر کال د هوادونو د عامه روغتیا د کارکونکو له لوري نمانځل کیږي.
ستاسو ل پیغامونو
زیو سابقه سای منصب یم دیزایل تی وقت دکردی و دی اشرفانی پا وقت ما بخی وزیپه ندا اجرا کردی تقاود می واقصا دو دولت که ده طالبان واره واره لکان راضی کلا وای سلا درا کرد کلا وای تکوی چیری گرزی زنشم گرزی دای زماریزی ما تیر کلان سلای ما جول جون می وقت دی خدمت دی خلک و دی وطن کردی نمی چور کردی نمی چپاول کردی نمی چک واجلی دی په تعمیراتو د وزارت د پاک مې وظیفه اجرا کړې ده. دو ځای نه تقاعد شوی یم. دی مې ډېر پذابیوي د واړه واړه هلکان رسي شل کلن 19 کلن زه په امنیت کې یم. د همسایګان نه پوښتنه کو ده چیرې ګرځي څه کوي دی زه خپله مریض یم 80 کلن سړی یم زل کېدای نه شم زه به څه وکړم. دی مې پذابوي ما تر اوسه داسې فکر کو چې حکومت دی دی اوس پس مفکوره ته پیدا شو چې دا د دولت هم دی دی په دو مملکت کې مې هم نه پرېږدي د لکه تم دې دایدي سید از سوی منصب کله وای راک سلاد سلا نه لرم زه په یو غیر مارب ګورګون کې مې وظیفه یې ورو کړې د کړځي په وخت کې مې تقاوده خستې دي. یعنی ولې د سبې حرمتي سکه ولې مې د سبې عزت کې وي په داسې نه یې ده په دوه وخت کې د دومره به احساس خلک دي ولې مې داسې کې وي زه چیرته لایم نشم اته څنګه کومه کولم.
السلام
السلام علیکم زیاتم نابلی ما چې خپل سترګنی د ورسان او د مان له قضاله له لاسه ورکړی دی. زما پیغام امیر المؤمنین ته دغه ده چې د خدای او د رسول لیاز در اچونه ده. چې خو زموږ معلمینو حالات خو ډېر خرابه ده. خپله واړه واړه ماشومان راله غاړي دي. بس نور نو د خدای خاطر ته وګوره که دومره خاطر نه کوې، د دومره ماشین راته واله که دغه هفته کې راته واله که نور دتې د خدای خاطر ته وګوره، دتې نور نه کړه او دتې یې ور کړې دلي نور هم د خدای ښکارو دغه پیغام